السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونې اوري. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي میلما چې د ازادي په میلما کې له ډاکټر منصور سره مرکه شوې ده. دا پروګرامونه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د غزې په جنوبی ښار رفح کې له روسي خونړي برید وروسته وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د ډیپلوماتانو په حواله پرون دوشنبه ویلي چې د دغې بیړنۍ غونډې غوښتنه د الجزایر لخوا وشوه او سلوانیا یې ملاتړ وکړ. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په رفح کې د بې ځایه شوو کسانو پر خیمو د اسرایلو د یکشنبې ورځې په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. بل لورته د اسلامي همکاري او سازمان پر خپل ایکس پاڼه یوه اعلامیه کې دغه برید جنگي جنایت بللی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللی او د څېړنو د پایل ژمنه کړې ده. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې درې د ناورین کچې لوګې سره مخامخ دي. د ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږنیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې وژلي او یو زیات شمیر ماشومان هم پکې دي. د طالبانو سره محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یو ښځه هم پکې شامل ده په درو وهل شوي او له دې ډلې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. د دې محکمې لخوا پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز کې روسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوې. د طالبانو سره محکمې نه دی ویلي چې د تورنو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل که څنګه. طالبان تورن دي چې له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه کسانو ته په بېلابېلو تورونو علني سزاوې ورکړي او داسې نیوکې هم پرې کېږي چې له ځینو کسانو په زور اقرار اخیستل کېږي او مدافع وکیل ته هم لاسرسی نه لري. د پاکستان په جنوبي ایالت سن کې د ګرمۍ څپه راغلی او هلته د حرارت درجه تیرو څلرویشتو ساعتونو کې له 250 سانتي ګراتو لوړه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اقلیمي بدلون له کبله دغه ګرمي د ریکارډ کچې ته نږدې ده. په خاطر دې د سن په موهنجو درو ښار کې د وړي پر مهال چې لا هم شاوخوا میاشت وخت ورته پاتې دی د حرارت درجه 450 سانتي ګراتو ته پورته شوې. د ګرمي هوا له کبله دغه لته بازارونه ساړه شوي او خلک رستورانونو او نورو عامځایونو ته په اسانه نه ځي. او اوکراین او هسپانیا د سبان دی 1 میلیارد یورو په ارزښت امنیتی تړون لاسلیک کړ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د هسپانیا د صدر اعظم پیدرو سانچز ترمنځ پرونی موافقه لمخه دغه هیواد بل اوکراین سره ساک کال د 1 میلیارد او 100 میلیونه یورو په ارزښت پوزي مرستې وکړي. د اوکراین ولسمشر د هسپانیا د صدر اعظم سره په یو غاډه خبري غونډه کې دغه تړون لاسلیک کړ. ولادیمیر زلنسکی پرون مادرید ته رسیدلی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
خزه پیس واچا ته غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر سوچي او ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو او دښمنۍ غاني چې دي کنه د سبب نه د طلاق مین سره زی او د خزانه شي کولای چې نور برداشت وکړي کنه.
و موریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي، په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي.
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر منه کوم د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې دی غوستونځو او لانجو دی رامنځته کېدل پر وخت چې بار بار تکراریږي او هلې ناشونې وي طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاس نیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. راز دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اړه وایي
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې ترڅنګ چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق ته چې خزته ورکړی ده. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستي او نالوستي کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنی دوی په دې مفکوره دي چې چیرې دوی خور لور طلاق واخلي دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپل میرمنو خزینه قشر دی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کی او کچیر مطرح کړي او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپل کورنۍ، خپل ورور، خپلار او مور اته دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډیر ارزښت ورکوي. د غې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په خزو باندې تدویقیږي.
هغه میرمنې چې په همدې وضعیت کې شپې ورځې تیرې د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسو وضعیت سره قومینې څومره د دوی ژوند تریخي رواني اړخاسي اړخه کوم وضعیت ته درسي
کومه موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي د غې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. ځکه چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپل رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په زورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولای، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې دی مسلمان ټولنې په صفت کا خزه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان بخبره کی، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوی دي احکام او شرایط موجود دي، دغه نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده ده چې قوانین پلي شي تر څو خزه نجات ورکړ شي په دې برخه کې، او تر څنګ خپل خزه کلوست دي او نالوست دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کی چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کوم مدني حقوق دي او کوم شرعي حقوق دي. سره د دې درو عمده او اساسي مسایلو کې بیا هم فرضاً خزه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه خپل د خزه ذهني ورسته پاتې والی هم دی او د ټولنې ورسته پاتې والی هم دی، چې بل اخره کېدای شي خزه په دې مجبور شي چې ځان لمنځه یوسي، رواني امراض او اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه خزه چیرې اولاد ولري، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه مسله ده. ځکه چې یو امور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغیزه لري، هم په ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې هلته خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، با خبره دي، اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزه شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانېدي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي، په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپله شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي جلۍ وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپله ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي، چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، دغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده، په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولی شي چې تپو تلاش وکړي، د خپل تپو تلاش په نتیجه کې خالص سره وړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي، نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفاع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاق شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې، خوړل ټکلې، خوړل بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله بیا درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو کلونو را په دیخوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت همدا ده چې ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر